دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې 1200 په کابل کې 1900 بجې دي. په دې خبري سات کې موضوع پامیر ساحل او ګلیاز هرکلی کوو. په دې غړي کې موږ قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ګلیاز.
سړی مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په پاکستان کې اپوزیشن سیاستوالانو د حکومت ضد بلا ګڼګوندي زغونډه رابلل ده. د افغانستان لپاره د امریکا د بارونو چارو وزارت ځانګړي استازي د پاکستان له وزیر اعظم سره لیدلي او رسنیو خبر ورکړی چې امریکا له افغانستانه زرګونو فوجیانو ایستلو ته تیار شو. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سنټ مشر سعد سنجرانی پر ضد د بې باورۍ تحریک تر ناکامه کېدو وروسته راتلونکي اونۍ د ګڼګوندیزې غونډې اعلان کړې دي. د متحده اپوزیشن مشرانو پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې کې تور پورې کړ چې د تحریک ناکامه کولو لپاره یې حکومت غړي په پیسو اخستې دي. پرون په سنټ کې د اپوزیشن ګوندونو د چیرمن لری کولو لپاره قرارداد وړاندې کړو چې د غړو اکثریت باوجود یې ناکامه شو. په دې موقع د اپوزیشن ګوندونو کاندید او د نېشنل پارټۍ مشر حاصل بزنجو ویل چې حکومت او ادارې په دې سازش کې شریک دي.
جو آل پارٹی کانفرنس ہوگی اس میں ہم ان تمام قوتوں کو
منگ بٹول گندی زغونڈا کی ہاگا ٹول قوتوں پا ڈاگا کوچے پا دی لوبا کی شریکو پا دی کے مختلف ادارے وی حکومتو صوبائی حکومتو نو منگ تا حکومتی سینیٹرانو پخکارا ہوئے چی دا 2 ارب روپو انتظام مو کڑے دے زکا تاسو دا بے باوری تحریک واپس واخلے. په سنټ کې حکومت او اطلافي ګوندونو هم د مرستيال چیرمن او پیپلز ګوند سیاستوال سلیم مانډیواله د لری کول لپاره قرارداد وړاندې کړی وو خو هغه هم ناکامه شو. په سینټ کې د واکمن ګوند سینیټر او قائد ایوان شبلی فراز وای د اپوزیشن مشرانو ته یې په ملاقاتونو کې ویلي ول چې د تحریک سره به د سینټ وقار زیانمن شي. پرون د سینټ چیرمن خلاف د بے باوری تحریک ناکامه کېدو وروسته مشال ډو سره په خبرو کې نوموړي ویل چې اپوزیشن ګوندونو سره نور هیڅ جواز نه دی پاتې.
دا سوال خو هغه بزان نه کوي هغه لیډرشپ په کوي چې کم د دې کمپین انچارج وو چې دا څه چلو شو. اپوزیشن به اوس څه به وي چې زموږ چې کم سینیټرانو هغه زموږ د دې موو باندې خوشاله نو هغه خو به دا وي د هغه سره نور د ویلو څه دي.
سعد سنجرانی تیر کال د مارچ په میاشت کې د سینیټ چیرمن ټاکل شوی وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او پلویانو نن په میرامشاه کې د شمالي او جنوبي وزیرستان پارلماني استازو موسن داوړ او علي وزیر خوشی کول لپاره احتجاجي لاریون وکړ. دا احتجاجي لاریون په داسې محل کې چې ټاکل شوی سبا د عدالت داوړ او وزیر د ضمانت د خوشی کولو درخواست اوریدنه وکړي. تر دې مخکې د شمالي وزیرستان د ځوانانو ټولنې د جولای پر 26 په میرامشاه کې لاریون کړی وو او ګواښ یې کړی وو که عدالت دواړه پارلماني استازي د اګست تر 3 په ضمانت خوشی نه کړل نو مظاهره به پیل کړي. دا وړ او وزیر د مئی په 26 د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د ډزو پی تر هغې پیښې وروسته نیول شوي ول چې پکې د غورځنګ په وینا 14 کسان وژل شوي او تر 30 ځا جوړ شوي ول. د پاکستان فوج هغه مهال ویلي ول چې دا وړ او وزیر به دا وړ او وزیر په مشرۍ مظاهره کوونکو په خړ کمر پوستې برید وکړ چې پکې 15 سرتیري ژوبل شول. د فوج په وینا د سرتیرو په ځوابي ډزو کې 3 کسان وژل شول او 10 ژوبل شول. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بارونو چارو وزارت ځانګړي استازي زمي خلیزاد په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم او د بارونو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلي. پرون د وزیر اعظم له دفتره په خبر بیان کې راغلی عمران خان د اگست په لومړۍ له خلیزاد سره ولیدل. بیان وای وزیر اعظم خپل ژمنه تکرار کړه چې اسلام آباد به د افغانستان د سولې او روغي په بهیر کې له امریکا او نورو خواو سره همکاري او ته دوام ورکوي. په عین وخت کې د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په جلا بیان کې ویلي چې خلیزاد قریشي ته په دوحې کې له طالبانو سره تر اوسه د شو خبرو له پرمختګ خبر کړ او د کابل تازه سفر په اړه یې هم ورته معلومات ورکړل. خلیزاد د جولای پر 26 د سیمې سفر له پیل راهیسي په کابل کې وو او د اگست په لومړۍ دوحې ته تر روانېدو مخکې اسلام آباد ته ورغی. رسنۍ وایي امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کموالي ته تیار ده چې په نتیجه کې به یې افغان حکومت او طالبان مستقیمی خبرې پیل کړي. واشنگټن پوسټ ورسپانې سی این این ټلویزیون او د جرمني خبري ایجنس د راپورونو تر مخه د سولې تړون له مخې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 12,000 تر 9,000 یا 8,000 پورې کم شي. طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره د سولې خبرو څخه انکار کوي. سی این این خبر ورکړي چې په نورو اقداماتو کې له امریکا سفارتخانې عملي او امنیتي کسانو شمیر کې کمی راوستل هم شامل دي. د بلوچستان په ژوب کې سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې چې له سیمې د اف سي ځواک د تالاشۍ پوستي لری کړل شي. په ژوب کې د ټولو سیاسي ګوندونو پر استازو مشتمل اکشن کمیټې غړو پرون مشال لیته ویل چې ځایي خلک له اف سي ځواک د چک پوستونو تنگ دي. په دې اړه د اګست پر لومړۍ نیټه په ژوب کې مکمل کاربندیز او احتجاج هم شوی و. دوی غوښتنه کوي چې د امنیتي چارې د پولیسو او لویو ته وسپارل شي. دا له هغې وروسته چې د جولای په 11مه ژوب ته نږدې د اف سي ځواک په ډزو یو تن وژل شو، دوه نور زخمیان شول. د بلوچستان حکومت د اکشن کمیټې د غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي. پاکستان په رسمي توګه هندي سفارتکارو ته وړاندیز کړی چې د جاسوسۍ په تور سزا شوي هندي وګړي کلبوشن یادوب سره ویني. پرون په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته د بارونو چارو وزارت وین ډاکټر محمد فیصل ویل چې دا اقدام یې د انصاف نړیوال عدالت د پریکړې په رڼا کې کوي. دوی ویل چې اوس د هند د ځواب منتظر دی. بلخوا د هند بارونو چارو وزارت وین رویش کمار پرون په خبري کانفرنس کې د پاکستان د وړاندیز تصدیق کړی دی او ویلي دي چې د دې جاج اخلي او له پاکستان سره به په دې لړ کې رابطې جاري ساتي. کلبوشن یادوب په 2018 کال کې له بلوچستان نیول شوی و. هغه ته د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا اورول شوی و. خو د جولای پر 18مه د انصاف نړیوال عدالت د کلبوشن یادوب مقدمي فیصله کې پاکستان ته امر وکړ چې هندي سفارتکارانو ته د له هغه سره د ملاقات اجازه ورکړ شي. د ایران پلو حسوی یغیان وای د یمن په سویلي خار ایدن چې د سعودي پلو حکومت مرکز دی پرون په فوزي پریډ پریډ د توغندۍ او بې پایلټ الوتکو بریدونه کړي دي. د روغتون او امنیتي چارواکو په خبره په بریدونو کې 2 کسان وژل شوي دي. خو ایران دوی په ایران تور لګولی دی، خو ایران د یمن په چارو کې د مداخلې تورونه ردوي. دا د مشالو ډي خبرونه اوس له سراز زهیره د موسم حال او د کرنسۍ بیا و.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غسل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.95 روپۍ شل پیسې غسل کیږي او په 1.95 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.93 روپۍ او په 1.94 روپۍ. یو یورو په 1.15 روپۍ 50 پیسې او په 1.6 روپۍ 10 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 3.5 روپۍ 10 پیسې او په 3.5 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.5 روپۍ شل پیسې او په 2.5 روپۍ 50 پیسې. او یو افغاني په 1.93 پیسې غسل کیږي او په 1.95 پیسې خرڅول کیږي. او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 213 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په ژوب او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 22، بنو کې 26 او 28، ژوب کې 23 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال راډیو اوري. د پاکستان اپوزیشن د سینټ مشر ضد د بې باورۍ تحریک تر ناکامۍ وروسته ګڼګوندي غونډه کوي. د اپوزیشن سیاستوالان وایي ګوندونه د هغو غړو ضد اقدام وکړي چې پرون یې په سینټ کې د صادق سنجرانی ضد رایا ونه کاروله.
خپل خلکو سره غداری وکړه چې هر چا کړی دا زمونږ د پاره نن ډېر غټ سیټ بیک دی او پکار دي چې پارتیانې په دې باندې اکشن واخلي.
پښتون ژغورنې غورځنګ او ځوانانو نن په وزیرستان کې د پارلماني استازو خوشی کولو لپاره لاټینونه کړي. د پاره چنار اوسیدونکو وایي له درو ورځو راهیسې بجلی نه لري.
نن موږ سره کومه وعده شوې وه چې 8 نه بعد به بجلی راځي، هغه اوسه پورې رانغله.
د تیزاب پاشلو برید ښکار شوې زاهده بی بی انصاف غواړي.
اما ته ډېرې زیاتې دمکیانې رکوي که د خپل ځای پاته زه تاسو ته ډېر کوم کېدی شي اما قاتل کې بچانسته.
په خپرونه کې شنلې او تبصرې هم در خپرو له مشال راډیو سره اوسئ. نمړې موضوع ته ورځو. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د سینټ مشر صادق سنجرانی پر ضد د بې باورۍ تحریک تر ناکامۍ وروسته راتلونکې اونۍ د ګڼګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی. د اپوزیشن مشرانو پرون د سینټ تر غونډې وروسته پر حکومت تور پورې کړی چې د معاملو له لارې یې د سینټرانو ووټ اخیستی او سنجرانی یې ژغورلی دی. حکومت دا تور ردوي. سراج زهیر رپورټ لري.
د زیارت پورس په سینټ کې د چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د ناباورۍ تحریک له ناکامۍ وروسته اپوزیشن ګوندونو رسنیو سره خبرو کې وویل د دوی سره په دې عمل کې درغلی شوي. د پاکستان مسلم لیگ نون صدر میا شهباز شریف وویل دوی دې لړکې راتلونکي اونۍ ګڼګوندیز غونډه رابلي چې پکې به راتلونکي کړنلار ټاکي. د وی ټول کام وکتل چې کوم سلیکټډ حکومت چې تیر کال جوړ شوی و نن یې یو وار بیا په سینټ کې د ضمیر خرڅولو په ذریعه وکړ. ګټل خو د ولس په عدالت یې وویلل. او زه ګڼم چې نن تیر کال په درغلۍ د ګټل شوي انتخاباتو تاریخ گردان کړی شو.
تاریخ آج پھر دہرائی گئی ہے.
دا پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ویل حکومت دا سینٹ چیئرمین ہم سلیکٹ یا وٹا کو اور دار چیئرمین گٹا نہ بلکہ بیلات تے
اخلاقی طور پہ چیئرمین سینٹ کو
دے وہی پہ اخلاقی تو گا دا سینٹ چیئرمین لا ہم نے استعفا اور کول پکار دی. دا پاکستان ولس دا نہ منی منگ دا پر سینٹ ہم لگنو امنگ بددی حساب اخلو اور منگ بخپلا پارٹی کے ہم گورو سو کو چخپل زمیر یہ خرچ کرو اور داسی نہ دا پنجو سینیٹرانو ہم دا فشار باوجود ووٹ ورکړو. خدا ګډاګي سیاست دان دی دا نه ګڼي چې موږ متحده اپوزیشن با وی پریک دو نو دا سلسله به جاری وي. بل پلو پر سینیٹ کے دا حکومتی گوند پاکستان تحریک انصاف مشر سینیٹر شبلی فراز رسنیو سره خبرو کې وویل دا اپوزیشن گوندونو سینیٹرانو د جمهوریت د بقا لپاره د دوی سره مرسته کړي. په پیښور کې د خبریالو د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل په سیاست کې اکثره دا وفاداری بدلے گی.
پاکستان کی ڈیر زلداسی شوی اور ڈیر کم دخل کو خلاف کاروائی کی پاکستان کی ڈیر غٹ غٹ واقعات شوی نو کمیشنوں نہ پکی جوڑ شی بیا کمیشنوں بیا سر رپورٹ مو خلا رانی شی نو زودا گنم چدا بہ ہم بزی دو دو درے ورز خبر بہ وچ کلا دوڑ کی نی اب شی کی دیش چ دس خلق کو خلاف کاروائی ہم شی او باقی خبر ادا د چے سنجرانی سے راغلے ہم پخپل نو او اس بچم پخپل نہ کڑے شو زما پ خیال باندے سنگ چ اگر اغلے و مغرنگ بعد د سروائیول د بقا د جنگ بہ ہم ہمیشہ کی سوک لری کینو لری بی کی چاچا راوستے دے گنی کنی کبل سوکم لری کینو اگی برازی او بیا بور سر ودری گی.
اپوزیشن گوندونو د سینٹ د چیئرمین لپارا د میر حاصل بیزنجو نوم غور کڑے وو او لدی رستے د چیئرمین صادق سنجرانی لری کول لپارا د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړو.
په رپورٹ کې مو اوریدل چې د اگست پر لومړۍ نیټه اپوزیشن د سینټ مشر صادق سنجرانی او حکومت او ملګری یې د سینټ د مشر مرستیال سلیم مانډوی والا له دندو څخه د لری کولو په هڅو کې پاتې راغلل. د سنجرانی پر ضد د بې باورۍ تحریک پرون د درو ووټونو د کمښت له وجې ناکامه شو. تر غونډې وروسته یو شمېر سینټرانو مشال راډیو ته ویل چې د اپوزیشن پر اکثریت سربیره د تحریک ناکامۍ حیران کړي، خو حکومتي سینټر شبلی فراز دا تور رد کړی چې د معاملو له لارې د اپوزیشن سینټرانو ووټونه اخیستي. احمد الله اسلام آباد
د زیارت پورس د سینټ غونډه د پریزایډینګ افسر سینټر محمد علی سیف په مشرۍ کې شروع شو. نو د سینټ چیئرمین صادق سنجرانی پر ضد د عدم اعتماد تحریک قرارداد د مسلم لیگ نون سینټر راجا ظفرالحق وړاندې کړو او د منظورۍ وروسته ور باندې رائے واچولې شوې. د حکومت او اپوزیشن د پولینګ ایجنټانو په موجودګۍ کې د ووټونو شمیره بشپړ شوه چې ورسره سم د سنجرانی په مخالفت کې 50 رائے کارول شوې وي او اپوزیشن ته د تحریک بریا لپاره ساده اکثریت یعنی 350 رائے په کار وي. د پاکستان په سینټ کې ټول 144 غړي دي چې سل سینیٹرانو خپل رائے وکارولې. 45 سینیٹرانو د سنجرانی په حق کې رائے واچولې او 15 ووټونه رد شول. تر دې وروسته د واکمن تحریک انصاف سینیٹر شبلی فراز د سینیٹ مرستیال چیئرمین سلیم مانډوی والا پر ضد د بے باورۍ تحریک وړاندې کړو چې منظورۍ وروسته ور باندې رائے واچول شوې. خود مانډوی والا پر ضد تحریک هم ناکامه شو او هغه هم پر خپل چوکۍ پاتې شو. د عوامي نېشنل ګوند سینیٹر ستاره ایاز د سینیٹ کاروایی په حق لا مشال ریډیو ته وویل د اپوزیشن ګوندونو هغه 44 غړي چې د سنجرانی حمایت یې کړی د چې نمونه یې را په ډاګه کړل شي.
خپل خلکو سره غداری وکړه چې هر چا کړی دا زمونږ د پاره نن ډېر غټ سیټ بیک دی او په کار دي چې پارټیانې په دې باندې اکشن واخلي، خپل خلک وګوري چې چا دا کړی دی. دا یو معزز ایوان دی د ملک، په هغه کې کدا چلونه کیږي نو ډېر غلطه خبره ده.
د پاکستان په سینټ کې د متحده اپوزیشن ګوندونو د سینیټرانو شمیره 4 او د حکومت او د هغې د اتحادیانو شمیره 6 جوړیږي. خو د حکمران تحریک انصاف اتحادي سینیټر مومن خان وایي
جمهوریت ته یو پکار دی چې اپوزیشن دا الیکشن ګټلی وای، ځکه چې دغو میجورټي دغو اکثریت و. خو دې کې دا اندازه نه لګیږي چې د ویلې اپوزیشن دومره کمزوری شو او هغې چې د ووټونه صادق سنجرانی صاحب د چیئرمین په حق کې راغلل. پکار دی چې دا پته اپوزیشن نه ولګیږي چې آیا دغوی سوټونه کم شول چې دا وجه سره.
د سینټ د مشر پر وړاندې د عدم اعتماد اقدام په اړه فیصله د جون په 6 د جمعیت علما اسلام فی په کوربتوب د اپوزیشن په ګنګوندیزه غونډه کې شوې وه. د مسلم لیگ نون سینټر سردار یعقوب خان ناصر په حکومت تور په پوره کولو سره مشال ریډیو ته وویل چې د اپوزیشن 44 سینیټرانو سره معاملې وکړې چې د هغې په اساس دغه سینیټرانو د سنجرانی په حق کې ووټونه واچول.
دا خو ظاهره خبره ده نه، موږ خلک خرڅوي دي ټول مخامخ ناستو د هر سایډ مو جلا جلا نوم واخستې. 64 کسان حاضر وو ټول لاسونه پورته، مگر موږ هاوس ته رالو دا 14 کسان موږ کم شو. دا ښکاره خبره ده چې دا حکومت څه کم دی، دا بهر سټډینګ چلی په غلطو طریقو سره چلی، دا جمهوریت تباه کوي.
خو په سینټ کې قائد ایوان او د حکمران تحریک انصاف سینیټر شبلی فراز بیا د اپوزیشن د هارس ٹریڈنگ تورونه ردوی او وایي
دا سوال خو هغه بزان نه کوي هغه لیډرشپ کوي چې کم د دې کمپین انچارج وو چې دا څه چلو شو اپوزیشن به اوس به وایي چې زموږ چې کم سینیټرانو هغه زموږ د دې موو باندې خوشاله نو نو هغه خو به دا وایي دا هغه سره نور د ویلو سړي سرنګ چې د سینیټ چیئرمن اخو کولوب هغه سره آرګومنت نو چې ولی اخو کاوه درنګ اوس دې سره دام جواب نشته چې دا ولی وشول
صادق سنجرانی د تیر کال په مارچ میاشت کې د سینیټ چیئرمن ټاکل شوی وو نوموړي د پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف په مرسته وو 50 سوټونه اخستی وو او په مقابله کې د مسلم لیگ نون امیدوار راجا ظفرالحق شپږ څلوېښت سوټونه اخستی وو
ایا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي سختدریزی او ټولنیز رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري د هر څه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو له مشال رادیو
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو پلویانو او لسګونه ځوانانو سیاستوالانو نن د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د پارلماني استازو موسن دوړ اولي وزیر خوشی کولو لپاره احتجاجي لاریونونه کړي لاریونوالو نن مشال راډیو ته ویل له حکومت غوښتنه کوي چې دوړ او وزیر دې په ضمانت خوشی کړي چې خلک په پارلمان کې خپل استازیتوب به برخه پاتې نشي ټاکل شوی چې سبا د عدالت د دواړو د ضمانت درخواست واوري د پارلمان دواړه غړي د مې پر شپږویشتمه د شمالي وزیرستان د خړ کمر پر پوسټ ترتاو ترخوالی ورسته نیول شوی ول عمر وزیر تفصیل لري
د شمالي وزیرستان په مختلفو سیمو کې ځوانانو نن د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د پارلیمان غړو محسن داوړ او علي وزیر د رهایي غوښتنې په مخه لاریونو نه وکړل دوی ویلي شمالي او جنوبي وزیرستان ولس په پارلیمان کې له نمائندګۍ محروم دي او نمائندګان یې په زندان کې دي سو دولت نه غوښتنه کړې چې د دوی د پارلیمان غړي د پارلیمان ته راوستل شي د ځوانانو اتحادیه جنرال سیکرټر وکار دا وړوي د دوی اتحادیه پښتون ژغورنې غورځنګ نور سیاسي ګوندونو غړیو او ځایي ولس په شریکه د غلاریون کې د خپلو نمائندګانو لپاره د انصاف غوښتنه وکړه
ولس د غوښتنه وکړه چې موږ کوم دوه مینې ګوندې چې په جیل سي دی ونی د خپل اواز د غنه د پارلیمان نه محروم شوی موږ دوی چې د عدالت د پاکستان قانوني خپل اختیارات چې کوم دی امیر ویل چې تاریخ ته تروي خو خبره دا ده چې امیر چې کوم دوه نمائندګان دی اې د زر نظر خپل ضمانت جاری شي چې د کوم خلک محروم شوی دا اواز د ترقیاتي چارې نه چې دا خپل دې ته ضمانت ورکو او دې مزید خلوص کی داسې نه وي چې بیا د وزیرستان خلک په احتجاج په درنه باندې مجبور شي او دا مش قانوني وایي نه حق چې مشته د خپل منه ګون خلوص کو
د اتحادیه یو بلغړې مصور دا وړوي د وزیرستان په مختلفو سیمو کې لاریونو نه وکړل
نن خپل ځینې ریکارډ کړو د وزیرستان په مختلفو تحصیلې شي مقصد دا و چې د میژو دوه پښتون لیډرز د شمالي او د جنوبي هغه دا زر تر زر پروډکشن آرډر جاری شي مزید دا د میژو د رائے سره مزاق نوړ او کوي ځکه چې ډېرې مسالې دي د وزیرستان چې دوی د پارلیمان په وجه باندې شولې په هغه شی د دوی خپل کردار ادا کول ډېر ضروري وي خو دوی په هغه شی شریک نه شول خو داخلي دوه منګون نه دي دا د وزیرستان د هر سړي د رایې سره ظلم ده او د هغې په رایه باندې ډکه اچول دي دوی د خپلې عوامي نمایندګۍ ته ازور
واصف دا وړوي پارلیمان کې د وزیرستان له نمائندګۍ نه محرومه کیږي
په دغه لړ کې عوامې د حکومت نه دا مطالبه وکړه چې میز دوه مینه ګون چې کیم دی هغه د زر نظر پروډکشن آرډر جاری شي و د ادارې حق لري ځکه چې میز عوام چې کیم دی نمائندګۍ کړل نه محروم دي په دغه احتجاجي مظاهره کې عوام دغه فیصله وکړه چې کچیرته سبو علي وزیر او محسن داوډ ریحانه کل به میز یو مضبوط لای عمل لوندې منظم مهم چلوي علي وزیر د محسن داوډ ریحانه په بری شي
شمالي وزیرستان کې ځلی انتظامیه یو والا چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل د محسن داوړ ولی وزیر مقدمه په عدالت کې ده او عدالت کې د قانون سره سم د دوی کیس اوریدنه کیږي د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د پارلیمان غړي محسن داوړ ولی وزیر خړکمر کې د مېش پګويشته مې لپی خبرستاني ول شوې دي او بنو ترهګرې زی د عدالت کې د دوی پر زید شو مقدمو کې په بیا بیا پیشی شوه د غورځنګ پلویانو وکیلانو په وینا سبا د اگست په دریمه نیټه هم د دا وړ وزیر کې سوریدنه به بیا په بنو ترهګرۍ ضد عدالت کې کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
د بلوچستان په ژوب کې سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې چې له سیمې څخه د اف سي ځواک د تالاشۍ پوستې ختم شي. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل حکومت ته امنیتي چارې پولیسو او لیویز ځواک ته وسپاري. په دې لړ کې پرون په ژوب کې بشپړ کاربندیز او احتجاج هم وشو. د جولای پر یو دیرشمه له حکومت سره له ژوب سره نږدې د اف سي ځواک په ډزو کې له یو کس ووژل شو او دوه ژوبل شول. موږ هڅه وکړه چې پر موضوع له حکومتي وایاند سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. بوریوال کاکړ معلومات راکوي.
په ژوب کې د ټولو سیاسي ګوندونو پر استازو مشتملې اکشن کمیټې غړي وای د ژوب ولس د اف سي ځواک له چک پوسټونو تنګ راغلی او دا دې لرې کړل سي. دوی د اگست پر لومړۍ نیټه تر کاربندیز او احتجاج وروسته مشال راډیو ته وویل چې د امنیت چارې دي پولیس او لیویز ته وسپارل سي. په یاد کمیټې کې د تحریک انصاف ګوند استازي داود مندوخیل مشال راډیو ته وویل اف سي ځواک یوازې خلک ځوروي.
کم چک پوسټونه دي چې له خلکو دا د بچي اخي دوی کټ ان نه سکیورټي ته وته مشتره کړې ده او نه داسې امن او امان راوستي دي په دې علاقه کې. دوی د خپل چک پوسټونه له دې لارو ختم کړي او پر بارډر باندې د خپل چک پوسټونه ودرېږي.
د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلی استازي حافظ حضرت ګل وویل حکومت دی ولس ته وایي چې د اف سي دا چک پوسټونه د څه لپاره جوړ کړی دی.
لغو بزغ د کوټي فروډ باندې دروازه په زراو غاډيان دي په دغه کې پملیان دي په دغه کې بیماران وي بیا به دای خړای کښته کوي. بیا یو چک پوسټ نه دی یو ر تازه شنخړ وګوري دابل د بیا درې پر 2 کیلومتر دابل د بیا درې دابل د بیا درې که یو مریض تر سه سي هغه سفر د څلور غنټو دی تبه د دوی لواجه ځخه د چک پوسټ لواجه شپږ غنټې کې راته.
د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځای مشر عبدالسلیم مندوخیل وویل دا څنګه چک پوسټونه دي چې د د پوینا د بریدونو مخه نسینی ولای خو عام خلک زوروي.
موږ یې شروع دا چک پوسټونه چې جوړ کړی دي دا ناروا چک پوسټونه چې موږ له کور دا وځو هم کان سي آ رہے ہو کہاں جا رہے ہو دا عزت نفس مجرو کول دی تو دماکی کاجی دا دغه کاجی مجھے دا دغه چ پښتو باندې راځي دا چینو نه دی کوم کاسو د پار مولې دا چینو نه ولې دی دا چینو نه ختم کاسو.
د ژوب د سیاسي ګوندونو د استادو د غښتنه میچې د بلوچستان د حکومت لویان لیاقت شهوانی سره شریک کړه. نو هغه یو زل ویل چې په سفر دی او بیا یې ټلیفون ته جواب نه وای. اف سی ځواک امنیتی پوستې د خلکو د امنیت ساتنې لپاره بولی او د ژو په تور درګه کې د وجلسوي کس په اړه وایي چې دا کس هغه مهال وجلسوي چې دوی د قاچاقبرو پر نه درېدونکي موټر ډزې کړې وي خو د اکشن کمیټې غړي دا نه مني او وایي چې دا کسان پر چک پوسټ تیرېدل او اف سی ځواک پرې ډزې کړې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په ملاقات کې د سولې په برخه کې همکارۍ ته د دوام ژمنه تکرار کړې. خلیلزاد پرون د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم ولیدل. ټاکل شوی چې نوموړی په قطر کې له طالب استازو سره د خبرو اتم پړاو پیل کړي. ملالۍ بشیر معلومات راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د سولې بین الافغاني خبرې په افغانستان کې د سولې ثبات او تلپاتې پرمختیا لپاره مهم دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبر رسوي اعلامیه کې راغلی چې شاغلی خلیلزاد له طالبانو سره د تیر اووم پړاو مذاکراتو په اړه هم خبرې وکړې. دواړه لوري پر دې توافق وکړ چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني افغانی خبرې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مهمې دي. شاه محمود قریشي هم داراز د پنځ شنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له خلیلزاد سره کتنه یې ګټوره وه او هیواد باید د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن پاته سي. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد دوحه ته تر سفر مخکې له پاکستاني چارواکو سره ځکه ولیدل چې له هغوی وغواړي طالبان دي له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته وهڅوي. افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو خلیلزاد وایي اوس د پاکستان سیاست بدل سوی دی. زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ پاکستان ته تر سفر یو ساعت مخکې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې نور ګامونه هم واخلي، خو دی فکر کوي د پاکستان په سیاست کې مثبت تغییر راغلی دی. خلیلزاد افغانستان ته په وروستي سفر کې لس ورځې په کابل کې تیرې کړې. تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خبرو اتم پړاو څو ورځې دوام وکړي، خو ښاغلی خلیلزاد هیله مند دی چې په دغه پړاو کې به له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ځینو رسنیو ته ویلي چې دوی تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې له امریکایي چارواکو سره د جګړې د ختمېدو هوکړه لاسلیک سي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو او اوربنده ډډه کړې، خو ویلي دي چې له امریکا سره له توافق وروسته د افغان حکومت په ګډون له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره خبرې وکړي. بلخوا د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره یې 15 کسیزه پلاوی ټاکلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي بین الافغاني ناسته به د ناروې په مرکز اوسلو کې جوړه سي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د سولې بهیر د امریکا او پاکستان په واک کې دی. نوموړي پرون په کابل کې خبري غونډې ته ویل پکار ده چې د سولې بهیر مالکیت او واک له افغانانو سره وي. افغان حکومت د نوموړي د څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. خاطر پردیس له کابله.
په افغانستان کې د سولې په تړاو د روانو حد سره هم مهاله پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی وایي د سولې خبرې اوس مهم پړاو ته رسیدلي. که څه هم ښاغلی کرزی د امریکا له لورې د سولې په تړاو د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي چې د افغان سولې پروسې واک افغانان نه بلکې امریکا او پاکستان په لاس کې لري. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل
کوشش بزرگ ما مردم افغانستان
زمون هڅه باید دا وي چې د سولې پروسه افغاني شي چې تر اوسه نه ده شوې، او په دې تړاو هڅې هم روانې دي چې دغه پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې پاتې شي. د سولې د پروسې واک د دواړو هیوادونو لخوا زمون په زیان ده.
پخوانی ولسمشر د سیاسي رهبرانو پر اتفاق ټینګار کوي او له طالبانو غواړي چې له جګړې لاس واخلي او اوربند وکړي. د دې لپاره چې روانه جګړه د بهرنیانو په ګټه ده. ښاغلی کرزی وایي امریکا له طالبانو سره هوکړې ته رسیدلې او ډیر ژر به حکومت هم له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي. هغه همداشان د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو لکه روسیې، چین، ایران او هند ونډه مهمه یاده کړه. افغان حکومت تر دا مهاله په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر وچقون وویل چې دغه څرګندونې له حقیقته لرې دي او د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده.
ما فکر میکنم که
دغه څرګندونې حقیقت نه لري. دولت او خلک د افغانستان د سولې د پروسې سختنان دي او داسې څرګندونې باید ونه شي. د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده او د خلیلزاد سره په همغږۍ کې دغه بهیر پر مخ روان دی.
دا
په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرې په قطر کې پیل شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال رادیو اپلیکیشن چې تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ یا په آی پیډ کې انسټال کړئ، همداسې ټابلیټونو کې هم اچولی شي، نو هلته چې ور واچوئ نو تاسو هر وخت د مشال رادیو ټولو مطالبو ته لاسرسی لرلی شئ. او د دې سره کولای شي چې د مشال رادیو په دغه اپلیکیشن کې د نن یو ځای د کټګوري انتخابيږي پکې د خپل خوخي. نو تاسو کولای شئ که کوم خبرونه مو خوخي عملته په کټګوري کې ورځای کړئ نو بیا چې اپلیکیشن ته ورځي نو عملته به لیدل شي. دا سنور شایان هم تاسو پکې کولای شئ. اوس په پیښور کې د 12:00 بجې شوې. ګلیاز د خبرونو لنډیز وایي.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سینټ مشر ساده سجرانی پر ضد د بې باورۍ تحریک تر ناکامۍ کې دروسو راتلونکې اونۍ د ګڼ ګوندیزې غونډې اعلان کړې دي. د متحده اپوزیشن مشرانو پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې کې تور پورې کړ چې د تحریک ناکامه کولو لپاره یې حکومت غړي په پیسو اخیستي دي. پرون په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو د چیرمین لر کولو لپاره قرارداد وړاندې کړو چې د غړو اکثریت باوجود یې ناکامه شو. مخ په سینټ کې د واکمن ګوند سینیټر او قائد ایوان شبلی فراز وایي د اپوزیشن مشرانو ته یې په ملاقاتونو کې ویلي ول چې د تحریک سره به د سینټ وقار زیانمن شي. نوموړي دا خبره پرون مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې کړې. د پښتون ژغورن غورځنګ غړو او پلویانو نن په میرامشاه او د شمالي او جنوبي وزیرستان پارلماني استازو محسن داوړ او علي وزیر خوشکول لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بارونو چارو وزارت ځانګړي استازي زمي خلیزات په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم او د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلې دي. پرون د وزیر اعظم له دفتر خبر شو بیان کې راغلی چې عمران خان د اگست په لومړۍ د خلیزات سره ولیدل. رسنۍ وایي امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کموالي ته تیار ده چې په نتیجه کې به یې افغان حکومت او طالبان مستقیمه خبري پیل کړي. دا خبره واشنگتن پوسټ ورځپاڼه سی این این ټلویزیون او د جرمنی خبری ایجنس خبر کړی دی. د بلوچستان په ژوب کې سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې چې د سیمې د اف سی ځواک د تالاشۍ پوستې لرې کړل شي. په ژوب کې دا غوښتنه د ټولو سیاسي ګوندونو پر اساسو مشتمل اکشن کمیټې غړو پرون مشال لګیو سره په خبرو کې کړي. پاکستان په رسمي توګه هندي سفارتکارو ته وړاندیز کړی چې د جاسوسۍ په تور سزا شوي هندي وګړي کلبوشن یادو سره ویني. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د بارونو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل ونیز غونډې پر مهال کړې.
مشال رادیو ته غوږیست. خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو واورید. ویاند و ګولایاز ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې له ورځپاڼو څخه اداري راخیستې دي او مهمې برخې پښتو کړي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې د اوبو د وسیلو د وفاقي وزیر فیصل واوډا په اغه بیان لیکلی چې په کې د کالاباغ ډیم د جوړولو اشاره ورکړې. ادارې وایي کسه هم کالاباغ ډیم یو لانجمنه معامله ده، خو د فیصل واوډا په خبره چې دا معامله په ای سی یو کې پرته ده، خو نوموړی د دې انچارج ډاکټر دی او د دې معاملې جاج به اخلي. ادارې وړاندې لیکي که یو خوا د خیبر پښتونخوا د خلکو په دې ډیم اندېښنې دي چې د دې له کبله به د دوی کورونه و آبادي په سیلابونو لاهو شي، نو بل پلو بیا نوري صوبي اندېښنې لري چې د دې له وجې به د دوی د اوبو برخه کمه شي او د سیند صوبې له دمخه په میلیونونو اکړ ځمکه د سمندري اوبو له وجې خرابه شوي. ادارې زیاتوي په پاکستان کې د اوبو نشتوالی یو حقیقت دی او د دې لپاره داسې ګامونه پورته کول پکار دي چې دا مسله هواره شي او باید چې دې لړ کې د داسې منصوبو نه ډډه وکړی شي چې د ټولو صوبو اتفاق پرې نه وي. ادارې اخري کې لیکي که د کالاباغ ډیم جوړولو لړ کې کومه یو اړخیزه فیصله وکړی شوه، نو دا به وړې صوبې احتجاج را وپاروي. نو پکار دي چې حکومت کومه هم فیصله کوي چې وړي صوبي په اعتماد کې واخلي. جنگ رسپان خپل ادارې کې وایي د حکومت په وینا چې تیرو حکومتونو دومره قرضي اغستي چې د پاکستان اقتصادي ته سخت ستونزو سره مخ کړي او د وزیر اعظم عمران خان اقتصادي ډله وایي پیسې ورسره نشته او د دې اقتصادي بحران قابو کولو لپاره دوی سخت فیصله کوي. ادارې وایي د دې وکړي دا چې یو وار بیا د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی وکړي شو چې له کبله به د خوراکي توکي او د ګاډو په کرایانو کې هم اضافه وشي او داشن بګرانی نور سی واشي. ادارې وایي په داسې حال کې به حکومت له نورې وسیلې لټول وي. په ملک کې د تیلو او ګیس لوی کامی ذخیرې پرتې دي، باید چې په هغې توجه ورکړی شي چې دارنګ په درآمدي تیلو اړتیا راکمه شي، نو ورسره به په خپل د تیلو نرخونه کابو شي او د توانایي بحران به هم ختم شي.
سټرټفر څېړنیزې ادارې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له خولې
ویلی چې که طالبان د خپل برخې کار وکړي نو واشنگتن ورسره موافقې ته تیار دی. بلخوا امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا د ایران او امریکا لوړپوړي ډیپلوماټان د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي. د مې له میاشتې راهیسې د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې دي. منور شاه د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
د سټریټ فور سیړنیزې ادارې دا لیکنه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جولای په 1 په ټویټر یو پیغام کې ویلي که طالبان د خپل برخې کار وکړي نو واشنگتن ورسره لوزنامې کولو ته تیار دی. نوموړي دا څرګندونې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د خبرو اترو د اتم پړاو شروع کېدو یوه ورځ وړاندې وکړې. په دې لیکنه کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو څو ورځې وړاندې ویلي وو چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو کمول غواړي. د سټریټ فور سیړنیزې ادارې په وینا له دې نه پس درې کارونه کېدای شي، یا خو به خبرې اترې ناکامه شي، یا به دواړه خواوې په یو وخت خبرو اترو او جنگ ته دوام ورکړي، یعنی همدا موجوده حالت به روان وي، او یا به د 18 کلنې جګړې د خاتمې لپاره لوزنامه وشي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د ایران او امریکا اعلی سفارتکاران د یو بل پر ضد په غیر سفارتي ویناوو بوخت دي. دا لړۍ تیرونۍ هغه مهال شروع شوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تهران ته د تګ او ایراني ولس ته د وینا وړاندیز وکړ. نوموړي ویل دغه خلکو ته پروپیګنډا نه، بلکې دا حقیقت ویل غواړي چې ایراني مشرانو ایرانیانو ته څومره زیان ورساوه. ورځپاڼه لیکي دا اولنی ځل نه دی، بلکې پومپیو له دې وړاندې هم سو واره د ایران له مشرتابه دغه هیواد ته د ورتګ اجازه غوښتې، حالانکه دته معلومه ده چې هغوی به یې نه مني.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا او روسیې ترمنځ پر منځني واټن وشتونکو اټومي توغندیو د بندیز موافقې له ختمېدو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو د ځغل ویره پیدا شوې. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوټرش پرون ویلي له تیر ساړه جنګه د زده کړې اړتیا ده او په راتلونکو کې د مخنیوي هڅې پکار دي. د واشنگتن او مسکو ترمنځ د منځني واټن وشتونکو توغندیو نه جوړولو موافقه هغه مهال له خطر سره مخامخ شوه چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ په فبروري او بیا روسیې په مارچ کې لټړونه د وټلو اعلان وکړ. ملالی بشیر تفصیل لري.
هغه تړون به چې په بشپړه توګه یې د منځني واټن وشتونکو اټومي مزایلو مخه نیولې وه د اګست په 2 وروسته له هغه پای ته ورسیږي چې امریکا او روسیه په رسمي توګه له دې موافقې ووځي. د دې موافقې له مخې امریکا او روسیه اجازه نه درلوده چې له 1500 څخه تر 5000 او 1500 کیلومتره واټن وشتونکي بالستیک او یا له ځمکې کروز میزایل ځای پر ځای کړي او یا هم جوړ کړي. د منځني واټن وشتونکو اټومي توغندیو تړون یا INF په 1988 کال کې د هغه وخت امریکایي ولسمشر رونالد ریګن او د شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچیف لاسلیک کړی و. منتقدین خبرداري ورکوي چې که امریکا او روسیه له دې موافقې ووځي د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو سیالي پیلېدای سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د پنځشنبې په ورځ وویل چې د دې موافقې له ناکامېدو سره به نړۍ پر اټومي جګړه له بې ساري وقفې لاس پر مځکه سي.
د ویل زه د دوو لویو نړیوالو اقتصادونو ترمنځ ترنګلی وضعیت اندېښمن کړی یم. موږ باید له سړې جګړې زده کړه وکړو او د نوې سړې جګړې مخه ونیسو. پر INF سربیره د روسیې او امریکا ترمنځ د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو د مخنیوي موافقه په 2011 کال کې عملي سوه. که امریکایان او روسان نیو سټارټ د تمدید په اړه پریکړه ونه کړي دا موافقه به په 2020 کال کې پای ته ورسیږي. امریکا او ناټو چارواکو پر روسیه تور پورې کړی چې د وسلو سیستمونه جوړ کړي. د دوی په وینا په دې کار سره روسیه له نیو سټارټ موافقې سرغړونه کړې ده. په ځانګړې توګه د 9M-29 یا SSC اته میزایلو په مورد کې چې د ناټو په وینا شاوخوا 1500 کیلومتره واټن وشتلای سي. مسکو وايي 9M-29 تر 1500 کم واټن وشتلای سي او پر امریکای د تړوند ماتولو تور پوری کړی دی. د پخوانی شوروي اتحاد اته اتیا کلن مشر ګورباچیف انټرفاکس خبری اجانس ته په مرکه کې چې د پنځشنبې په ورځ خبرسو ویلي چې له INF موافقې څخه د واشنگتن د وټلو پریکړه به نړیوال سیاست داسې کړي چې
وړاندوینه به یې نه کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې هیواد به یې د اګست میاشتې په دوهمه نیټه له دې موافقې څخه په رسمي توګه ووځي. ټرمپ وړاندیز کړی چې چین باید د اټومي وسلو په اړه په راتلونکي کې د هر ډول خبرو برخه وي. روسیې په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین یو امر لاسلیک کړ چې له مخې روسیه دا تړون نه عملي کوي، او د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخروه د پنجشنبې په ورځ پر امریکایي چارواکو تور پورې کړ چې د آی این اف تړون په اړه پر مسایلو د خبرو لپاره هڅې نه کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په خوست کې د خپلواکۍ بیا ګټلو سلمي کلیزې په مناسبت غونډې روانې دي. د 1919 زیږدیز کال د اگست پر 19مه چې د افغانستان د زمري له 28مې سره سمون خوري، امان الله خان له برتانیې څخه خپلواکۍ بیرته واخیسته. د اگست پر لومړۍ نیټه د خوست د غازی امان الله خان لیسې زده کوونکو یو غونډه جوړه کړه چې نجیب الله لوخیلی په اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان خلک څه موده وروسته د خپل هیواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمه کالیز لمانځي. خوست په همدې موخه د ګڼو برنامو او پروګرامونو شاهد دی. په دې ولایت کې د ښوونځیو د زده کوونکو لخوا هم بیلابیلې برنامې جوړیږي، چې په همدې لړ کې د اګست په اوله نیټه د یو خصوصي ښوونځي لخوا د خوست د جرګو په تالار کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کالیز په ویاړ غونډه جوړه شوې وه. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان مشال راډیو ته وویل چې له دا ډول برنامو یې موخه دا ده چې ځوانانو سره دا فکر پیدا شي چې خپلواکي په توره ګټل کیږي، او په زده کړه، علم او د معاصرې ټکنالوژۍ په حاصلولو یې ساتنه کیږي.
دا ورته ووایو چې سل کاله وروسته هم د افغانستان خلک تر ډېره نالوستي دي. د دغې ورځې نه به هدف دا وي چې ځوانانو ته ذهنیت ورکړو چې په ټولنه کې د ښوونې روزنې، د فرهنګ د ترویج او انکشاف لپاره کار وکړي او بل ته لاس ورکړي.
د غازی امان الله خان لیسې مدیر قیام الدین مندوزی وایي د اثر ټوله میاشت په افغانستان کې د خپلواکۍ د سلمې کالیز په مناسبت بیلابیلو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده.
موږ خپل ملي وظیفه او اطاعت ادا کوله. دویمه دا ده چې موږ غواړو په ټولنه کې او خپلو زده کوونکو ته داسې هوښیا ورکړو ترڅو ملي مناسبات ته ځواب ورکړو.
په خوست کې د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي چې د هیواد خپلواکي ورته پلرونه او نیکونو د سر او مال په بیه ګټلې ده، او دوی سکوی چې د علم او زده کړو په واسطه د ازادي وساتي او خپل هیواد د پرمختګ په برخه کې د نوري نړۍ سره د سیالۍ جوګه وګرځوي.
استقلال د تعلیم مستقلی د دیوان سرکې موږ د تشمنې چې ان شاء الله استقلال وکړو.
دا استقلال چې د تعلیم په برخه کې د تعلیم تربیه د اقتصاد او د ټکنالوژي په برخه کې دا ان شاء الله چې په مخ تر دې موږ د ګډو
د خوځ په هني ریاست چارواکي وایي چې د هیواد خپلواکۍ د کالیز په مناسبت د خپلواکۍ ترمنځ درسي سیالۍ، ورزشي لوبې، درسامي او نقاشي برنامه او نور ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولي چې د خوځ د مرکز او ولسوالۍ په خوځیو کې به تر سره شي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
د کورمه د پاره چنار وسیدونکو ګواښ کړی چې که حکومت یې بجلی بحال نه کړه نو مظاهرې پیلوي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې د وروستیو بارانونو له وجې له 13 ورځو راهیسې د ښار برښنا بنده ده. چارواکي وایي د ښار بجلی نظام یې سم کړی، خو د زیات استعمال له وجې پر ګریډ سټیشن بار یا بوج دی. طارق ورکزی رپورټ لري.
په کورما کې د پړچنار اوسیدونکو دړکه ورکوي چې که بجلی ورته ټیک نه کړی شوه نو پر ضد به احتجاج پیلوي. د سیمې اوسیدونکو او مشر حاجی علی جواد توری وایي هغلته له درې ورځو بجلی خرابه شوې خو څوک یې هیڅ غم نه خوري چې دا ورته ټیک کړي نو مجبور دي چې احتجاج وکړي ځکه چې په سختو مشکلاتو کې دي.
پونه خراب ده او مو وبړی والا سره رابطه نن وکړه. گریډ سټیشن ته لوړو، ایس ډی او سیپ ته لوړو، بیا بریګیډیر سیپ ته لوړو. مو کیدای شي مظاهره وکړو که نن مو سره کومه وعده شوې وه چې 8 بجې نه بعد به بجلی راځي.
د سیمې محمد حسن وایي د بجلی نشتوالي له وجې سخت ځپل شوي نو حکومت یې په حال رحم وکړي او دا د ورته زر ته زره ټیک کړي.
موږ هزاره محله تورې قبرستان ورسره پیش امام کالونی وزیر باغ ڈنڈر روڈ تقریباً 6-7 هزار آبادی دے دوی تقریباً درو ریزونا بجلی بالکل نشتا کرو کی او بالکل نشتا او
استعمال زیاد تے او گریس اسٹیشن بوجھ نشی برداشت کولے نو زکا دا خار بجلی دوی بحال نشی ساتلے. د بجلی محکمه د سیمې په هغو ځایونو کې چیرته کې خلک تر یو مقرر حده پورې بلونه ورکوي په 24 ساعتو کې تر 1400 او چې په کم ځای کې بل نشته هغلته تر 60 ساعتو لوډشیډنګ کوي. په کورما کې د ګریسټیشن شمیر درې دی چې اونه د بجلی محکمې تر مخه شاوخوا 28 زره د بجلی کنیکشنې شوې دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
آیا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزی او ټولنیز رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هر څه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو له مشال رادیو.
مشال رادیو ته غوږیږئ. ټولنیز شبکې او سختدریزی خبرونه درته ورسته خبرو په راتلونکو غړی کې یو بل خبرونه تان دی هیلې هم لرو پاغه خبرونه غړی کې هغه به هم واوري او تراغ ورسته د ځوانانو غږ خبرونه ده. نو کور مې یو وسیدون کې وایي میړه شاوخوا 15 کاله مخکې لیورونو وروژلې وو. زاهدی بیبي پرون مازیګر مشال رادیو ته ویل لیورې ورسره واده ورسته واده کول غوښتل خو دې انکار وکړ نو ځکه قربان تیزاب و پاشل. نو موړی وایي اوس هم ورته ګواښونه ورکوي. غلام غوث له زاهدی سره خبرې کړې دي، راځي چې مرکه یې واورو.
زه انصاف غواړم چې ماته حکومت انصاف راکړي، د ما تحفظ وکړي، د ما د وړو یتیمانو آواز اوچت کړي، ماته خپل د خوان هغه میلاو شي چې زما خوان قتل شوی دی. حکومت د هغوی هغه ونه کړه، هغوی ته سزا یې نه کړه، هغوی کور کې ناستې آزاد ګرځي.
خوان چې کوم دی نو ستا ولې قتل شوی او کله قتل شوی؟
د خوان مې 15 کاله شو چې قتل شوی دی. هغه پیسې د پاره هغه 6 لک روپۍ وې، هغوی ته هغه مړ کړو. نو چې هغه کله مړ کړه خپل لیورو ما سره په زبردستۍ واده کوو، ما اوس واده نه کوو. نو هغوی داسې په ما تیزا پر واړه ولوزی کا کړلم، بچانو ستا زخمی کړلم.
نو چې هغه په خدا سره وشو نو پاغي کې بیا ستا علاج څنګه وشو؟
ما سرکاري وشو، حکومت نه د عبدل ستاری دی دی طرف نه ماته لکه څه انداد او شبار ملک نه فد فکچر باندې ماته پیسې مېسې چندې مندې وشو. بس په دی ماته سرکاري وشو علاج
کوم هسپتال کې دی؟
شیرپا هسپتال کې.
نو پاغي کې ستا لکه کوم کوم زګونه خراب شوی او چې کوم؟
نه ما ټول د ما ګردې پېلې شي وی ډایلیسیس اپریشن د ما د ګردو شوی دی. خو ستر د مخ ته مې سرجری کړی دی، مخ مې ډیر زیات نه دی شي کني، مخ مې زیات سوځیدل. یو
دغه خاون چې دی وجل او دغه سنو
محمد یونس.
محمد یونس نو دای په سب باندې دا غیر د خپل کسانو وجل؟
ها، د ما خپل لیورو د ما وی کې هغه مړ کړی دی. د شپې
لیورونه چي
چي د ما لیورونه دي د ما درې
درې
خپل لیورونه دي.
ها، نو اوس پتا باندې څه د باوشتا یا ستا بچیان او ته چرته اوسېږي؟
نو زه د خپل ځای هغه ته استفاده نه شم ډیر کړی، ځما ته ډیرې زیاتې دمکیانې رکوي. که د خپل ځای پاته زه ته استفاده ډیر کوم کېدای شي هغه ما قتل کې بچیان ستا.
د کورمی د زاهدی بیبی سره مو د غلام غوس مرکا ورده. زاهده بیبی وای پر لیورونو باندې تور پوری کوي چې هغوی ور باندې د تیزاب پاشلو برید کړی دی او وایي چې اوس هم ورته ګواښونه ورکوي، خو چون یوازې دا موجوده والته په هغه ځای کې چې موږ ور سره مرکه کوله نو موږ نه یو خبر چې د تیزابو پاشلو پیښه چا کړې وه او میړه ورته چا وژلی و. پولیسو سره هم موږ خبرې تر اوسه پورې نه دي کړي پر دې موضوع باندې.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د اگست په لومړۍ اونۍ کې ماشومانو ته د مور پیو ورکولو پر ارزښت نړیواله هفته لمانځل کیږي. په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د روغتیا ادارې او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف پرون یوه غونډه جوړه کړه چې پکې د مور شیدو پر ګټو خبرې وشوې. ډاکتران وایي د مور شیدې نه یوازې ماشومانو ته بلکې د میندو صحت ته هم ګټه رسوي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې د غذایت څنګ مشر ډاکټر هارون خان مشال لیډو ته په دې حق لویل
زمنګ چې کم ډاکټران سه باندې یا چې سمره هغه خلک چې کم په هیلت کې کار کوي هغه باندې دا بندیز دی چې بغیر د څه خاص وجنه دا د ډبو په د شونه دا بالکل چاته ملي کی.
هم په پیښور کې د ماشومانو یو مشر ډاکټر امین جان مشال لیډو ته د ماشومانو لپاره د مور د پیو ورکولو د فایده پړه ویل
څنګه ماشوم پیدا شي په 2 غنټو د نه نه ماشوم ته پکار مور پی ورکو دغه سه مونږ شروعات وکړو ماشوم چې دی دا به فسیت کې خوي د تبسینا خرابې دو یا نور بیماریانه باندې کیږي د دماغ به ډیر خط تکړوي او نور ماشومانو پرې بد دي عمر ډېری.
بل خو دغه غونډه مشر ملما او د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې سکتر ډاکټر سید فاروق جلیل ویل چې خیبر پښتونخوا د پاکستان اولنې صوبه ده چې په دې اړه قانون سازي کړی ده.
په یو قانون سازي باقاعده په 2015 کې نه 2015 کې چې کوم نه شوې ده به دغه رول زم په 2016 کې جوړ شو. کار هغه عمر تیز نه رسومه چې پکار دی خو یو لومبه قدم چې کوم نه هغه غسته شوی دی او تاسو وګورئ د دې د وجه د کوم چې فارمولا ملک یا د وچ پیچ ورته خلکو یو مشمانه لیور کړی کیږي د هغه د اشتهاري سازي چې کوم نه هغه بند شوی دا په سپیټال کې دنه چې کوم نه یو میډیکل ریپ د هغه اډورټیزمنت نشي کولای او ډاکټر لنی شي راتلی
د پامول دا چې دغه پروګرام تابعیا کونکو پوینا تندور لسوا نوینا را پدې خو پټول نړۍ کې د اگست لومبه اونۍ د مشمانه لپاره د مور د پيو اونۍ مانځل کیږي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوریدونکو په پا پاکستان کې د تیر شاوخوا یو کال په موده کې ګڼ خبریالان له دندو ګوښه شوي دي. ځینو یې په شخصي توګه اوس پاڼې پرانیستې دي خو په دوی کې ځینو خبریالي پریښي ده او کاروبارونو ته یې لاس اچولی دی. په عین وخت کې خبریالان پر حکومت د سینسرشپ تور پورې کوي خو حکومتي چارواکي یې ردوي. خبریالان دا هم وایي چې حکومتي اشتهارونو د بندېدو یا سوداګریزو خبرتیاو د بندېدو له کبله رسنۍ له مالی فشار سره مخامخ شوې او ډېر خبریالان یې له دندو ګوښه کړل خو حکومتي چارواکي دا تور هم ردوي او د سینسرشپ تور یې هم رد کړی دی. داود خټک ځلاند یوسفزي له بېلابېلو خبریالانو سره خبرې کړې دي او بوریوال کاکړ پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی.
دا پاکستانی خبریالان دي چې له دندو د لری کېدو پر ضد احتجاج کوي. په دوی کې ځینې تپوس کوي چې آیا رښتیا هم د دوی د بیروزګاری وجه اقتصادي بحران دی کنه د سیاسي وجوهاتو له کبله له کاره ایستل شوی دی. انور زیب له دې بیروزګار کړل سو خبریالانو څخه یو دی.
مونږ آفس کې وو چې را مونږ تکم د هډ آفس نه یو کس راغی او هغه مونږ ته ویل چې را چونکی ادارې ته نور سر د سرویسز ضرورت نشته دی.
انور زیب او دو نور ملګرو یې چې بل روزګار پیدا نه کړ، نو په شریکه یې د پاکستان انکوائرر په نامه یو انټرنیټي خبری ویب پاڼه جوړ کړه.
کوم دا یوټیوب چینل لې ان شاء الله دا ډیر زر چې کوم دی هغه به کامیابیږي، ځکه چې زموږ ډیر کوالټي کار چې کوم دی پروفیشنل کار چې هغه بغیر روان دي. ډیر ښه ویډیوګانې کوم چې عام میډیا چې هغه نه هغه اګنور کوي اکثر موږ هغه ایشو درو چتو.
غلام دستگیر یو بل خبریال دی چې 22 کاله یې خبریالي کړې ده. چې کله دا هیرالډ په نامه تحقیقاتي مجله بند سوه، نو غلام دستگیر د غوایانو ساتلو کاروبار پیل کړ.
نو زما د پاره خدای یو ډیر یو شاکینګ نیوز وو. بیا چې الیکشن وشو د 2018 او هغه نه پس یو دوه میاشتې تیرې شوې، نو ادارو چغې شروع کړې چې زمونږ سره خو پیسې نشته دي، اشتهار نشته دي، مونږ خو په خساره کې لاړو، مونږ خو غرق شو، مونږ خو تباه شو.
سبارانی په پېښور کې په یو ټلویزیون کې کار کوي، خو چې بیروزګار کړل سوه نو د او هنی په نامه د شاتو وړوکې دکان پرانست.
زه چې ډېره ناهیلې سوم نو د خبریالۍ ډګر مې پرېښود. د دې مطلب دا نه دی چې زه به بیا خبریالۍ نه کوم، زه بالکل غواړم چې بیا خبریالۍ وکړم. زما له دې کار سره ډېره مینه وه.
خبریالان تور پورې کوي چې په میډیا کې د راغلي بحران تر شا د حکومت لاس دی.
دا بیخي یو خودساخته یو مصنوعي بحران دی. کله نه دا نوی حکومت راغلی دی په صحافیانو باندې، په پاکستان کې په ټی وی چینلز باندې، په اخبارات باندې یو سینسر غیر اعلان یو سینسرشپ امپوز شوی دی.
خو د خیبر پښتونخوا حکومت دا تورونه ردوي چې ګواکې پر رسنیو یې اشتهارونه بند کړي دي.
زما کین سره خو زیاتې راغلل، مونږ خو هغه ته زیات کړي دي. اوس د خلکو باسي دا د غی خپل ایشو ده، د میډیا هاوسز خپل سه پالیسی ده.
انور زیب او همکاران یې په پاکستانی میډیا کې راغلي بحران ته د ځان لپاره د یو موقع په سترګم ګوري.
مونږ غواړو چیرې مونږ د خپل ویب سایټ دومره پورې مخکې بوزو چیرې مونږ بیخي په پاکستان کې کوم آزاد صحافت چې مونږ ته ویل ستویل شي چې مونږ هغه شروع کو، مونږ سره غړ غړ جنستان راشي او مونږ سره د ویب سایټ کې کار کوي.
خو په پاکستان کې لدندو د لری کلسو خبریالانو په اړه دا پښتنه لا هم جواب غواړي چې آیا دوی به داسې کار وکړای شي چې هم ځان وساتي او هم د ولس خدمت وکړي.